بس مشال ریډیو ته وګي د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او زما تکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کې هلي او سلامونه ومني. د بلوچستان په لورلای کې تیر ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړو مرکزی کمیټې ممبر ارمان لونی د وژنې خبر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بدلتا ورورولي او د سولې پر لور ولې د خبرونې وړاندې کړو. په لاره سره مخکې د لسو بجو خبرو بمبئی د مشال خبرونو سرچکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړی ارمان لونی تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې وژل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي د لوکې باندې ښځو لپاره میډیکل کالج جوړوي. د ترکی چارواکي وایي چې په امریکایي کونسلګرۍ د برید مشکوک کس نیولی دی. مشال خبرونو تفصیل. تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی ارمان لونی د پولیس په مبینه تشدد کې وژل شو. نوموړي په یاد خارګوټي کې له څلورورځنۍ درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان وو چې په لاره ورته پولیس ولاړ وو او دی ونیوه. له ارمان لونی سره په دغه وخت موجود قیوم عثمان خیل تیره شپه مشال ریډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
فلاری باندې اس پی گاډیا راوستي یو دم ودرې دي ریاستي ادارې ور سره ولې پرڅه دا ور دی کې هغه سر کاغذان سره وردل سره دی د پیو سره د کټ څنګه ماشینوې په دا باندې چې پر ورمن رولې ارمان لاله وسره ته پر روډ باندې مرول ارمان څه بدل وڅو څه شو د ارمان ګای ودرې دي د ارمان پر ځبه یو شی نه راتلې.
محمد ابراهیم ارمان د وړانګي لونی ورور وو او د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګي دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په هلو ځلو جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي. ارمان لونی د دې غورځنګ د جوړېدو راهیسې په دې کې فعاله ونډه درلوده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي فعال ارمان لونی خور وړانګي لونی د غورځنګ په پلویانو غږ کړی دی چې د ارمان د وژنې پر دې عمل کې د تشدد لارې اختیار نه کړي او د نه تشدد په مفکوره ولاړ پاتې شي. په ټولنې د میډیا خپور شوي یو بیان کې وړانګي لونی ویلي دي،
ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لار به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم تشدد لار نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي.
وړانګي لونی د دوه نیمو منټو دا پیغام په داسې حال کې خپور کړی چې د غورځنګ په پلویانو کې د ارمان لونی د وژنې پر دې عمل کې سخت غوسه خپره شوې. د غورځنګ مشرانو د ارمان د وژنې د پرټونو ذمهوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وزیر اعظم عمران خان شمله ده چې په قبایلي ضلعو کې به پوهنتونونه او ښځو لپاره میډیکل کالج جوړوي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبره کې وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وویل،
ان شاء الله تعالیٰ کی تم وعدہ کرے گا پرائم منسٹر سے آگا وعدہ مانے منگ قائم ہوئی نہ صرف داچی کوٹا کی اضافہ ہو شاہ بل منگ کوشش کروں الٹا یونیورسٹی نے فاٹا کی دننا یونیورسٹی نے فاٹا کی دننا میڈیکل کالجز زنانوں کا پارا میڈیکل کالج دا ٹول فیسلٹیز میں غور چلتا ور کچھ خلکو کو سہولت ملاو شی.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو ځوانان د ملک په پېښورانه کالجونو کې د کوټې د زیاتوالي غوښتنه کوي، خو حکومت وایي چې کوټه کې اضافه شوې ده او نوره اضافه به هم وکړي. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې د تورخم پولا د سلیری ساته فعالېدو په موخه د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوي ټاسک فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28مه وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولس د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیری ساته فعال وساتل شي. چارواکو مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دغه ټاسک فورس کې د دفاع، خارجه، داخله، اف آی اے، نادرا ترڅنګ پوځي چارواکي هم شامل وو. د پولیو وایرس د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام مشر وایي چې په باجوړ قبایلي ضلع کې د یاد رنز وایرس یو لس کلنه ماشومه اغېزمنه کړې ده. تېره ورځ یاد مشر بابر بنیاتا په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې باجوړ ضلع کې د پولیو ضد د کمپاین چارواکو همیشه د غفلت مظاهره کړې ده، نو ځکه د دې ناروغۍ د وایرس مخنیوی نه کیږي. بابر بنیاتا زیاته کړه چې په 2013 او 2013 کال کې هم د پولیو د کمپاین د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې تېره اونۍ د دې کمپاین اووه چارواکي د خپلو سوکو ګوښه کړې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د امریکا پر کونسلګرۍ د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوی و یو مشکوک کس نیولی دی. د رپورټونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیې کې د یو چپې وسلوال ګروپ چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه ورته ویل کېږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیې حکومتونه دا جبهه ترهګري د ډله ګڼي. هغه پرون د فوروری په دویمه د استنبول په اوجیلار سیمه کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې دوه ښځو په استنبول کې د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې وکړې. یوه حمله کوونکې په هغه ځای نیول شوې وه خو دویمه له هغه راهیسې ورکه وه. په ترکیې کې د هغې د نیولو لپاره 290,000 امریکایي ډالر جایزه هم اعلان شوې وه. د جرمني پولیس وایي چې د هغه هیواد په شتوتګارد ښار کې 8,000 کسانو احتجاج پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د شتوتګارد د پولیسو په حواله ویلي چې د فروری له لومړۍ نیټې یې دغه سیمې ته د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړېدو مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمني خبري ایجنسی ویلي چې پرون په شتوتګارد کې ډیرو اعتراض کوونکو زړ واسکټونه اغوستي وو او په فرانس کې له څو نورو راهیسې یو شمېر خلکو چې زړ واسکټونه اغوستي پر تیلو د مالیې د زیاتېدو او اقتصادي فشار پر ضد اعتراضونه کوي. او وروستۍ خبر دا چې په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب شوی او یو لستنه نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او 2 د هندوستان سره تعلق لري. د بوسنیا پولیسو پرون د فروری په 2 نیټه وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین زخمیان شوي هم دي. د مشال د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوري د وژنې په اړه د یاد غورځنګ چارواکي څه غوښتنه کوي؟
موږ مطالبه دا چې اف آی آر او دا خلک د ګرفتار شول چې د دوی په ډے ټو ډے بیسس باندې په یو وخت کې څنګه به د شایل کې او د خلکو ته سزا ورکول کوي.
د ارمان لوري خور وړانګا لوري په پښتون کام غږ کوي.
تقدم تشدد په لار بخپل یا مل ټاکو، هیڅوک به هم تشدد لار نه خپلی، هیڅوک به هم تشدد تلاس نه چي.
په خوست کې ځوانان افغان سولې ته هیله مند.
په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي او که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي.
د خبرونې پروستۍ نیمه کې ورورولي او د سولې پر لور ونې دي خبرونې لرو. د مشال ترڅنګ وسئ. مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په پاړه mashal.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د پښتون غورنی غورنګ تور لګوي چې پرون د بلوچستان په لورلای خارګوټي کې یو مرکزي مشر ارمان لونی د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. د لورلای پولیسو په دې اړه د سویلونو ډډه کړی او د بلوچستان صوبایي حکومت هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پښتون غورنی غورځنګ غړیو د عمران لونی مړې د احتجاج په توګه په د لورلای په باچا خان چوکې اخی وو او غوښتنه یې کړې چې د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته سزا ورکړل شي. د رښتیا معلوماتو تر مخه دا مهال د ارمان لوري مړی د کوټې په سیول روغتون کې پروت دی د پوسټ مارټم په مخه. تاسو مشال لري ته وګورئ. راځي چې د منور شاه دا راپور ورکړو.
د خالی په مخام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی اربان لوڼی د پولیس په مبینه تشدد کې ووجل شو. نوموړی په یاد خارګوټي کې له څلور ورځنۍ درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره ورته پولیس ولاړ وو او دی ونیو. له ارمان لوڼی سره په دغه وخت موجود قیوم عثمان خیل مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال وایي.
فلاره باندې اس پی ګاډیان راوستي، یو دم ودرېده سره له اس پی سره ریاستی اداره ور سره ونی پتا دا ور دی کی دا وسر کاغذان سره ور دره سره دی دا اول د شو مشتلان سره واچو د پیو سره دا کټ څنګه ماشین وي په دا باندې سپر ور ما رولی ارمان لاله وسراته په روډ باندې مرول ارمان څه بدل وسو څه شو دا ارمان ګای ودرې دی دا ارمان پر زبه یو شی نه راتلی ارمان جاته دالت ختم وي مورچه په موټل کې واخته شاسپتال ورلی پاسپتال کې یو سہولت نه وي.
محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لوڼی ورور وو او د کوټې په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګې دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په حالو ځلو او جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي. ارمان لوڼی د دې غورځنګ د جوړېدو راهیسې په دې کې فعاله ونډه درلوده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د فیسبوک په خپله رسمي پاڼه د دې پیښې تصدیق وکړ او لیکلی یې دی چې ارمان لوڼی د پولیس د تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړ. مشال ریډیو په دې لړ کې د لورلای ضلع د پولیسو له مشر عطاو رحمان سره رابطه وکړه خو هغه په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ایډوکیټ صادق خان علیزی وای د خالی په ماخام دوی خپل څلور ورځنۍ درنا یا پرلات ختم کړ خو له دې وړاندې هم څو واري پولیسو په زور د دوی د احتجاج ختمولو هڅه وکړه. نوموړی وای
موږ مطالبه دا دي چې اف آی آر او دا خلک د ګرفتار شول شي د دوی په ډے ټو ډے بیسس باندې په یو هفته کې نه بل دي شایل کې او د خلکو ته سزا ورکول کېږي. موږ خپل لیدرشپ سره په هفته کې د لیست مشکل مسله اندي سیاسي کبایلی دا به ټول راځي بیا به مشوره پر کوو نو خلکو معلوم دي ټول چې کوم د پولیس اهلکاران دي هغه معلوم دي چې دا کار وکړي. دا چې د نن صفه وایتل یو ارګن کې د شکارې لکړې هغه ظلم کې د شغر څه کې د شغر په پوسټ مارټم کې پاته لګیږي نه.
د یادونه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په لورلای کې دغه پرلت د دې خار په پولیس لاین د تحریک طالبان د هغې برید ضد شروع کړی و چې د جنورۍ په 9 په کې 9 کسان وژل شوي او 21 نور جوبل شوي وو. په دې درنه کې دوی غوښتنه کوله چې د دې برید حقایق دې معلوم او په ډاګه کړل شي او په آینده کې د ترهګر بریدونو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو که څه هم تاسو ته موږ معلومات در ورسول چې د ارمان لوڼی مړ د کوټې په سیول روغتون کې پروت دی. د هغه مرګري او د دغه پیښې عیني شاهد محب شیراز مشال لري ته وویل چې د هغه د پوسټ مارټم لپاره دغه مړی دغلته ښودل شوی دی او تر کومه چې پوسټ مارټم وشي د هغې نه پس به دوی خپلې سیمې کله سیف الله ته وړي او نن 3 بجې د پاکستان د وخت مطابق به د هغه تدفین کیږي. دا رښتیا معلومات خو د دې محب شیراز دا وویل چې د دې وجنې نه پس د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ پلویان راپارېدلي دي احتجاجونو باندې لاس پورې کړی خو د ارمان خور ورانګړ لوڼی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه فعاله غړې ده هغې په پښتون کام غږ کړی دی چې د تشدد لاره اختیار نه کړي. هغې دغه پیغام تیر ماښام په ټولنیزو پاڼو باندې خپور کړی دی. د دغې څه برخه تاسو ته وړاندې کوم.
نن د پولیس لخوا په ویسته سوی دی او په لور لای درنه کې یې دوی تشدد باندې کړی و. په دې عمل کې ارمان مړ سوی دی او دا اول پیښه نه ده چې ارمان سره وسوه. دا داسې پیښه ده چې له 80 کاله له هر ارمان غوندې سړي سره سوی ده له ځوان سره سوی ده. داسې پیښې له وخته سوی دي او زما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی. زمنم ارمان خالص ما ورور نه ارمان دې کام بچای و ته دې وطن د دې خاورې خاوره وطن زموږ مور دی. د خپلې مور د بقا د پاره یې سر ورکوي. د دې خپلې خاورې د ژغورنې د پاره یې سر ورکوي او له دې فانی دنیا ولاړی. اوس ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم په تشدد لاره نه خپلوي. هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي. موږ مشرانو پښتنو منظور پښتون او نور مشرانو چې څرنګه پرېکړه وکړه.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 9:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې هیواد کې پروان کال کې د پولیو اولنی کیس په باجوړ کې مخې ته راغلی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي وو چې دوی په باجوړ ضلع کې مخې ته راغلي وو. د دې وجوهات او حکومت د مخنیوي لپاره څه کوي په اړه تفصیل د منور شاه په دې راپور کې وو.
په باجوړ کې د پولیو نوی کیس رپورټ شوی دی. د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا وای دغه وایرس د باجوړ خار په یو لس کلنه ماشوم کې موندل شوی دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا په تیرو دریو میاشتو کې په باجوړ کې د پولیو شپږم کیس دی. د نور هیواد په سیر په باجوړ کې هم په بیا بیا د پولیو د مخنیوي کمپاینونه شوي دي، خو د هغې باوجود په دغه سیمه کې د دې رنځ وایرس نه ختمیږي. د دې څه وجه ده؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي څانګې پخوانی مشر ډاکټر جانباز افریدی په دې اړه وایي،
غټه وجه دا ده چې کم یا څوک انکاریان دي په څه طریقې وانه چې یا ټیمرونه رسي هغه د خپلو ماشومانو فکرونه کوي. چېره په ریډیو مزاورم په اخبار کې مې اورم چې پولیو کمپین شروع دی. زما ماشوم د 500 کالو نه کم دی، دله پولیو کترې لازمی دی. په دې خبره هغه ځان پوهیږي او انکاری ته مونږ دلته گزارش وکړو چې په دې کې د انکار د خبرې څه گنجائش دی، ځکه چې دا د کترو مهم په دنیا کې د 1974 نه راغلی دی او په پاکستان کې 1978 نه د دې حفاظتي ټیکو پروګرام شروع کړی دی چې په هغه کې پولیو کترې دی. دا غینه پس وګورئ چې په کروڑو خلکو ماشومان تر اوسه پورې دا کترې واچولې، یعنی هیڅ داسې
ډاکټر جانباز افریدی زیاتوی په اسلامی انسانی او قانونی حوالو دا د هر مور پلار ذمہواری ده چې خپل بچو ته د ګوزن د مخنیوي ساسکی ورکړي. د تیر کال نومبر په 23مه د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم لخوا ځانګړې ادارې په ریپورت کې راغلی وو چې د پولیو اهلکارانو د غفلت لکبله په پیښور کې خواوشا درش زره ماشومان له ویکسینو پاتې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد عابد خان په دې حق له مشال لريو ته وویل د غفلت کوونکو اهلکارانو خلاف کاروي شوي او له هغې وروسته کمپاینونو کې د مسلې ته توجه ورکړل شوې ده، خو په دې لړ کې د ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
څلکه اوس کومه دا انکاری ماشومان ای حواله سره مونږ په ډیر غټ لیول باندې هلې ځلې شروع کړې دي. میډیم خپه کابو کې دا لګاږي سره مونږ ډیر د نږدې نه مور سره مرستي شروع کړې دي. غټ غټ افسوس کې زموږ کسان لاړ شي انکاری والدین هم راولو ځان سره کینو، نو پای کې دا وی چې مخامخ خبرې وشي دغې چې کمې هغه حواله سره کم تحفظات وي او مونږ لری کولو کوشش وکړو.
بلخوا د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا خپل پرونی ټویټر پیغام کې وویل چې په باجوړ ضلع کې په 2018 او 2013 کلونو کې هم د پولیو د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې 13 هفته د پولیو مخنیوي ادارې و افسران د غفلت په نتیجه کې له خپلو چوکیو لرې کړي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 19 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر وخت تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال لري ډار کام باندې لوستلای او اوریدل شي. د دې خبرونه یو بل راپور تاسو پام را ګرځوم. د خبري سیمې د کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت د ملک په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره سوکې د زیاتولو خپل ژمنه پوره کړي. د کوونکو وایي فاټا په خبر پښتونخوا کې تر ورګړې دوه په وخت حکومت ویلي بل چې د ملک په هر اداره کې باید داخلي لپاره ځانګړې سوکې ورته زیاتوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. چارواکي وایي دوی هم په خپله خبره ولاړ دي او هغه ژمنه به ورسره سرته رسوي. نور تفصیل طارق ورغزین اورو.
د کورمې سید الله کبالی وای حکومت ور سره ژمنه کړې و چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړ کې دورسته به د میډیکل په کالجونو کې د کبالیز د کوونکو د داخلي لپاره د 1100 څوکو ځنګړې کوټه د چند کوي، خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړی.
چې کله اصلاحات شروع کېدل نو ګورنمنت د اصلاحات سره کې داوا دا کړی و چې د کبالی کومه کوټه سیستم دی دا به ختمي نه ډبل کیږي به، نو مطلب زمو 17 میډیکل مخکې و نو د هرې جنسه 34 میډیکل سیټونه راځي، نه کوټه سیستم تر تروس پوری ڈبل نشولا
کچو ہم حکومت د ملک پہ انجینئرنگ یونیورسٹیانو کے دا قبائلیز دا کون کو دا داخلے مخکینی کوٹا لا یوسل شپاڑ سو چوکو تر یوسل پنزو سو پورے زیادہ کرے دا خود وزیرستان خان بہادر وائی
دی اولی سر زمنگ دا کم متعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تے آگے سر منگ کے ناستے ہو کو اغم اگے منگ تے انجینئرنگ چ کم کوٹا وا اگا 116 کنفرم کڑلا زمنگ زڑا کوٹا چ کم وا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اگا 116 وا اور ڈبل کے دو نہ بعد اگا 232 تر رسیدا خو اگا وس 147 تا مطلب اگا ڈبل شوی نہ دا باقی کلس دو لسیٹو نہ اضافہ شوی دا
بل خو دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر شوکت یوسف زئی وای دوی تا ہر ہغ خبر یاد دا کما چ لا قبائل سرا پ خیبر پختونخوا کے دا ورگڑے دو پ وخت شوی دا
انشاء اللہ تعالی چ کوم وعدہ کړی دا پرائم منسٹر سے اگا وعدہ باندې مون قائم وی او دا چې دغه کوټه کې اضافه او شامل مون کوشش کوو چې الټا یونیورسيټي نه په فاټا کې دننه یونیورسيټي نه فاټا کې دننه میډیکل کالجز او د زنانو لپاره میډیکل کالج دا ټول فیسیلیټیز مو غواړو چې تاسو ورکو چې خلکو ته سہولت ملو شي
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځوري دوه وروسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورگٹ شبی دی تاریخ رگزے مشال ریڈیو پی خبر
د سولے پر لو
یو نا سب درازو شو په بزدا غمړی مراده و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکدا چې دا غمین نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې نور په بیګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی دلی ته د خالی په ورځ د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د تورخم پولې دوره کړې ده په دې ټاسک فورس یا ډله کې پوځي چارواکي او د وفاقي وزارتونو او محکمو لوړ پوړي استادی شامل وو چارواکي وایي د دغې دورې مقصد دا و چې هلته د تورخم دروازې د سلیرې ساتلو لپاره خلاصول جاج واخلي دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28 نیټه وزیر اعظم امر کړی و چې په روانو شپږو میاشتو کې دی په تورخم کې نرمی راوستل شي او د دې سلیرې ساتلو لپاره فعال کړل شي نور تفصیل فرحت شنواری نورو
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خالی په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په امر جوړ شوی ټاسک فورس د تورخم دوره وکړه په دې دوره کې پوځي چارواکي د داخله وزارت دفاع اف پی آر اف آی اے او د نادرا او د سنورو محکمو کسان شامل وو دې ډلې ته د تورخم پولې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو دا دوره په داسې حال کې وشوه چې د جنوري په 28 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی و چې په را روانو شپږو میاشتو کې دي داسې انتظامات ترسره شي چې تورخم دروازه څلیرشت ساعته خلاصه وي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت روان وي او حجم یې بیرته زیات شي دغه دورې او د وزیر اعظم د اعلان په حقله د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل
دو وو چې دا کوم 24 غنټه کولاوی نو یو خو دا ده چې محصول یو طرف نه او بل طرف لا او بیا د زمو د ترانسپورت او د غوی د ترانسپورت دا ټول چې کوم د دې فائدې دي دا به دوی تر رسیدي او فوري به د خلکو ته کوم د سامانونه او د دې دا چې کوم لا تګ را تک دي دا په پټه مل تکيږي نو ان شاء الله دې به خنه تایج راځي هم په کاروباري سطح باندې هم په محصول کې هم په ترانسپورت کې و ان شاء الله ولزیز کوشش د حکومت د 100% دی چې حکومت مثالی کردار ادا کی پاغو شینو کې چې پاغو کې مخکې رکاوټونه وو
د تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن جنرال سیکرټری واحد شینواری وویل چې دې اعلان ته خوشاله دي خو باید دې سره سره دې سہولتونه هم ورکړل شي
فیصله ته خو موږ خوشامدي دي او موږ خو چې موږ لا فیسیلیټیشن رانه کا په تورخم کې سینه 24 غنټې سو کې ساری د شپ تورخم کې خلک بس صبح چې ته بجی لاړ شي بس څلور بجې باندې راتختی تر ځکه تر راتختی چې تور شپه او مطلب یو شی نشته یو قسم سہولت نشته مطلب پاورفل نیٹ مونږ ته دلته رائے ولی پکار دی چې افغان تاجرانو ته ویزا په وصولی کې آسانتیا پیدا شي. ویزا وصولی کې دوی ته ډېر زیات مشکل دی تاجرانو لا نور ملکونو غوندې لکه چاینا په شان یا نور ملکونو په شان باندې څه ناڅه رعایت ورکړی شي چې ډېره سختي ورسره نشي کېدای. مطلب دوی به انشاءالله چې دلته به تجارت تزلخ کوي.
د خیبر د لواړګي یو وګړی اسرار احمد وایي
دادا چلوش گھنٹے حساب سارا ارتھ ڈبل شی چکم کار مطلب رضی حساب سارا شو اس پر شپے مغشی چلور سو لارے مکرات لے بے بزر لارے راضی ندی سارا بزمونگ علاقے چکم غذا روزگار دے دابم ڈبل شی دی سارا بنو کرم راشی او دا کم مسافر چیزی دا مطلب گھنٹو گھنٹو دری دلی دی دوی بم یا طریقہ کار باندھ راضی چوک پما زیگر راضی چوک پما خان طرف تر راضی چوک پما خوستان راضی ندا با ٹیم ٹیم سر شی دی والے سر بلگ رشم کم شی ندا دوڑ پارم یو خبر دا
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس د شمیرو تر مخه په 2012 کې پاکستان افغانستان سره د 2.5 ارب ډالرو تجارت وو خو په پولو باندې د سختو پالیسیو له امله اوس دغه تجارت د 1 ارب ډالرو نه هم رقم شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورته د افغانستان خوست د خوست مدني فعالانو او ځوانانو په دې هیواد کې د سولې لپاره د افغان حکومت امریکا او د سیمې د هیوادونو هڅې وستایلې. خو یې ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، بیان ازادي، د ښځو حقوق او د افغانانو نورې قانوني ازادۍ خوندي وي. دوی وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الو خیل نور.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې سوله باید په تدبیر سره پلی شي. دوی وایي که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي نو ممکن دا هیواد د تیر په شان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړي چې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ د ملاتړ په موخه رابلل شوی وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال مشال راډیو ته وویل چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټې غونډې جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي. خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کام ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي. خو زیاتوي
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته پاغې کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او هغه د افغانانو د پوره سرې کرښې دي. مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري. ولس د دې سره مخالف ده که چېرته سوله کېږي نو په وکي ډول دې سوله وشي.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخواه وایي
افغانان اوس بدر شوي دي. د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سرې کرخې دي. د افغانستان ملي پوز باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړی د یوه نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که هم د افغانستان خلک د سولې د ورستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکې سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلی چې 50% کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
تاسو مشال لريو ته غوږی او اوس د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تېر ماښام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی ارمان دونۍ د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی. نوموړي په یاد ښارګوټي کې له څلور دنې درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره وخته پولیس ولوړو او دی یې ونیو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي فعال ارمان دونۍ خور وړاندې دونۍ د غورځنګ په پلویانو غږ کړی دی چې د ارمان د وژنې پر ځای عمل کې د تشدد لاره اختیار نه کړي او د نه تشدد پر مخ پوره ولاړ پاتې شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ژمنه ده چې په قبایلي ضلعو کې به پوهنتونونه او خود پارامیډیکل کالج جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو ځوانان د ملک په پېښورانه کالجونو کې د کوټې د زیاتوالي غوښتنه کوي. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې د تورخم پوله د سلیرې سر ته فعالېدو په موخه د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوي ټاسک فورس تېر ورځ د تورخم پولې دوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28 وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولس د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیرې سر ته فعاله وساتل شي. د پولیو وایرس د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام مشر وایي چې په باجوړ قبایلي ضلع کې د یاد رند وایرس یو یو 10 کلنه ماشوم اغېزمنه کړې ده. تېر ورځ یاد مشر بابر بن عطا په خپله ټوټه پاڼه ولیکل چې باجوړ د لکې د پولیو ضد کمپین چارواکو په نشه ده مظاهره کړې، نو ځکه تېره اونۍ اووه چارواکي د خپلو حقوقو کوي. د ترکیې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د امریکا پر کنفرانس د وسلوالې حملې په تور چې 4 کاله مخکې شوې وه یو مشکوک کس نیولی دی. د رپورټونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه خلیج نومېږي. د جرمني پولیس وایي چې د هغه هیواد په شتکار خار کې 8 لکه کسانو احتجاج پیل کړی او پر زړو ډیجیټلي موټرو د بندي مخالفت کوي. تاسو مشال لري ته وګي او اوریدونکو اوس درته ونی د خبرونه ورورولي وړاندې کوو. دا خبرونه هر ونی تاسو د فارغ زمونږ همکار بوروال کاکړ برابروي او دا غینه پس به د سولې پر لور خبرونه اوري چې بشیر ګواخ درته وړاندې کوي. نو اول ورو ورورولي
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیل می استرالیا هغه هیواد دی چې له بلیوه هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري. هغوی د هیواد د آبادۍ څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چې 2.1% جوړیږي. بیا بودایان دی چې 1.6% دی او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادۍ 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خواتللی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوی هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 28 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو او تقریبا په ټول نیوزیلند کې 40-45 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالی.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگتا آزادی دا پا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لند وقت کی گی تقریباً درے کالا زمن کی گی چی او مسجد ہم تحسیس کرو دے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پنز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی او مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پنزونی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز دو ساعتا دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس پابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسي نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسوي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي که هر منطقه وي که هر ملک وي خو د حکومت په سطح باندې د زمونږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کېږي ډېر قدر کېږي او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي کو پولیس ته دی ملک دی او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي ارتباط موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسوو څه تکلیف سره مواجه کېدلی نو موږ سره تاسو ارتباط کې کېږي موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي خو تر ټولو خوږه یوه ادا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم نو هغه انتظارګاه کې ما ناست وم د لمانځه وخت راغی چې منځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و ځان لومه زه نو بس موز مې شروع کړو موز مې کوو په دې کې یو دوه کسان راغلل نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم زه عبادت کوم او که څنګه نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو نو په عینې وخت کې دغه کسان لاړل هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ دلته یو کس دی دا څه کوي موږ سره خبرې نه کوي چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې زه مونځ کوم عبادت کوم نو دستي یې هغه دروازه ور پورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي خپل تراوی کوي بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډکي نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی هغه خپله څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري چې ته جومات ته ځي ته کلیسا ته ځي هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسي چلن نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دی ډیر نرم خلک دی، کدا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډیر نه تر سترګو کیږي. زه خپل د ماده تقریبا په 14 کال کې زه یو ځل هم داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالۍ لپاره ځانګړي مرستې کیږي.
زه په خپله د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایسته انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر دپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري، د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای له تیرو شاوخوا 12 کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپښین مازیګر عمل ته ورزو، د جمعې منځم هم دغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همالته یوسو، اختر منځونه هم همالته کوو، او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شید چای همالته یو میلم برابرو چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شای په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل سوې ده.
کو زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو دغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو 12 کالونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم خبره ډسکریمینیشن شوې وي مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل سوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه لپاره خصوصا د مسلمانانو د لمانځه لپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد زیات دي، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکولز کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتن داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپله په دغه 12 کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوې وي، داسې یو نیم اورېدلې دي، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځای خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زموږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو 2 کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل هیڅ خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثال درکول شم. په خوانی ځای کې چې ما چیرته کار کاوه هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. یم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول، ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او ډېر پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کاوه، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل، یو سپینګری وو هغه یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږ ځله کډه کېدې ډېر زیات خفه وو. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو لپاره مې ښه نظر نه درلود، خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک که شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو ښه وضعیت کوي، کله کله د ډایورسټي لمانځلو په موخه موږ سره تل خپلو خلکو هم ښه وضع کوي. یعنی دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیر ځمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي، هغه ځکه چې د د پوینه دا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دا درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیدې احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري، خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثره وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري، نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثره ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې دي. څونه چې مختلف افکار دلته ترقی ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي، نو باید یو د بل افکارو درناوی زده.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی، خو د بحث نتیجه باید دا نه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملی، بلکې ورته احترام هم لرلی او برداشت هم کولی، ځکه د دې خلکو کامیابي همدې کې ده چې د بحث وخت کې ښه سم علمي بحث درسره کوي، خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې د شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کیگزی وویل ټول ولسته دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ او تاسو په قران کریم کې ویل ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اساني خامخا شته. نظمات ورونو او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي، یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوالو ویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
سولے پر لو
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګری لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شامل دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مکوم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پرده باندې ترجیح پدې کې، دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بګر سیاسي پوهان سي. موږ چې دومره شاته یو، موږ په خپل مابین کې دوني اختلافات لرو، موږ خپل په یو بل کې سرفرته یو، موږ خپل پردات او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي. دا هم د موږ ناپوهي ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاردیز دی، بل څوک ناست دی. سوني چې موږ له مخه چې سوني مخته پرمختګ قومونه دي، سوني ملکونه، سوني قومونه چې پرمخ تللي دي، سوني چې طریقې یافته ملکونه دي، او ټولو ښځو له ځان سره پر څنګ وړي ده. هغو ښځو او نر ګډ پر میدان کار کوي، نو هغه پرمخ تللي دي.
تقدیر کبھی ہم بس پہ پخپلا سے بدلن غواڑو، تقدیر کبھی ہم بس پہ پخپلا سے بدلن غواڑو، پخپل وطن پغی کی زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو،
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټره کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شعوري توګه خپل کړي.
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی و، نو هغه به سیاست کولی، او دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره وم، نو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي، نو بس ما ودې خوا ته شوق هم پیدا شو، او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د باقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکار
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه کې اوري. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړی چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی اسمبلی غړی دی، ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وبالا ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نشي، نو ځکه هغه راځي د خورتورونه مغه داسې لګي چې دغه ایس سر اخپې نه یي مونږ ورته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ دنیا ته وښایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده کمه هغه پټه ایجنډا ده د نورو ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه وي نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پاتې تھوم او بل ټکی ورسره نشته خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د خپل خلاف صدر شي
نور بزم په خور جن کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډېر ارزښت لري.
پختون چې مونږ خبره کوو نو کې به حیثیت ښځه هم او به حیثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې مونږ اکثره خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه هم ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه شاید شي کور کې دي کېني نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرې ده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي بیا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغوی داسې ژوند تېروي چې هغوی ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه.
یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې، منظور باندې، علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي، دوی ښځې نشته په دې جلسو کې، د دې وجه څه ده؟
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض مونږ خپل هم کړی دی. دی په بعض ځایونو کې سکیورټي د وجه نه منشن کړي مونږ چې ښځه وایا نه وایا نه خورا راغلي دي. خو دې زل مونږ وایي چې د وضاحت سره به یو مونږ وایي دا هم ویلي دي چې دا به ښکاره اوس راځي. نو ما سره خو اوس په تاسو د خبرو نه وړاندې علي راغلی او هغه سره زما خبرې شو نه وایي زما کور والا او زموږ د کور نورې زنانه بس د خیر سبا راورسي. نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا دا چې د خپل کور نه شروع کړي نو هغه بدلون هیڅ بدلون نه چې نورو ته وایي چې بدل شي او د خپل ځای نه شروع کړي. بل دا چې عمده ټول پښتانه چې دي دا دې ته ناست دي بالکل زمونږ سر خویندې میندې دي چې هغه بعض وخت دا سوال هغې پورته کړي چې د دې د کور ښځې ولې نشته دلته. نو هغې کې دا ده چې زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي میندې چې ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم دا هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چا نمونه واخیسته دي ښکاره میندې راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
کوا یال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخرستی مانو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویلی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز